نه باشی.
ملک صاحب اجازه ده؟
سیف الدین ته رضا رضا چې هم د اوس می یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
او بخه ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چېرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. شاشه څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاش یې هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم. تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم؟ هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پس خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هېر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل ساکت ره. ښه نو ملک صاحب، مونږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
شانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاري باید شروع کړو. که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشحاله کاته دې خدای خیر ورکړي. پرونی راته وویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکوي. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشحاله که. نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، مور سره د کارګرو سات تیروي.
اسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کارګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کارګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتې ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته هم ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډېر شي. ما د ډېرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل.
څو چې په خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل املاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي. زه تل نیمه پیاله چای څښم.
او
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ہمت مصیبت والی تا زکم اسفال گرا خار ما او سم شکر دشتا منم تک ما ڈاکٹر لی دل غریبی ہا
دا چوے نسلی نے ترورے استاد تم زان ڈاکٹر اخکاری
یارا خبر اختی اچھ مصیبت دس خبر اخ اس کرا نے کہ چھ بنی ادم پہ خوش حال چھی والی سلکھ ڈاکٹر نے ما
ناروغانو تداوی کے جانتا بلوئی غم گورے
احمد خانہ مانا دس ما اصلی خبر ہے رکھا
وہ کہو کا اصلی خبر ہے دے وہ کا
اصلی خبر ہے تبلیغ دا کله شروع کای ان خیر سره ګوره والک خ تبلیغ را تا وکا چې نسن ډیره با تجربه او خیره قبل ده پوش می
خ خ سمه ده تبلیغ ورته کوم خپل شیرنی در نه اخلم همدا یو وخت ده چې ډاکټر فرزانم نشته هر څوک چې دل تراتل زبور تاسو صفاتونه کو
خ چې ما ته ډاکټر نه وای نو دا فرزانه ګټه کوي ډاکټر وای ها
خ نو څه ورته وای
نرسکه ورته وای نرسکه آقا خوش دکتر هم نده او نزما پاندازی تجربه لری خوش شده
دوم را کنه ور سره مساته فرزانه دیر و خیار و قابل نرسه ده کاغل های قنه وی ولی بایل زان سره خارج تا بیوله واچه و جواب
آقا پا دو تکو انگلیسی بویگی زکای خارج تا بوتله دیل پالا خوی نده بیوله چه دکتر فرزانه ده نده چه طول و خیار و قابل دکتر ده او
بس نو څه بوده پس بل خیر سره زما له خزم تکړه نرسه جوړه شي عین لکه فرزانه
وای خدای دې ورته نه همت ورکی پلوشه له فرزانې نه ډیره تکړه ده خو ته په قدر نه پوهیږې پوښ می
ولې په قدر نه پوهیږم وترورې هغه په ما ډیره ګرانه او قدر منه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هیڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه له کار لرم ښه ته بېغمه اوسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شي ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبي کوي غږ ورته وکم
نه نه امال ته خې دی مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو چیر زمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیر زمان په دې عقله څه وایي
نو شیر زمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیر زمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان هم دلته په اتاق کې پریدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به را پیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم. میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا د داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلی کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چېرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمرې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خې دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دادی هر څه برابر دی.
فرزانه زه تیاره شوم.
خدا چې تیاره شوی، ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیرزمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیرزمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه خورې، دا میرمن با ماشومان وساتي، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخکاره که.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیرزمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیار استئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته یې لاس ونیسه.
امیده، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی چې او که زه، قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته به لاسي تسلیم یم. زه چېرته او ته چېرته؟ زه په عکاسۍ او فلم مرداری چندانې نه پوهېږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ، دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کاره یم. ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته یې په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسه، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څه یې راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کنه، که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
لاس
درکم. چمر
موبایل
موبایل پتی ابو وڑے کوئی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی
ڈارے
دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده دراکه. اوه دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتې دي. شکر دی چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی، د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابېږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړ.
زه خیر دی، په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بېله استاذه زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
مور دې مله مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو، تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان، زماره جان ولې ژړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې، ریحان ولې ژړې؟ مریض خو به نه وي؟
لورې، ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی، چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکئ.
سمه ده، سمه ده.
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکئ چې ټوټې در نه ضایع نه شي. کله دې خطکش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدېږئ او پوه شوئ.
هو، پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهېږئ، که نه نو موږ به له چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
ونجونو، تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې، زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې دې سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو، مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ، ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
ونجونو، متوجه اوسئ، وګوره چې زه سره رقم ګنډم.
اوې ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې، لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی، رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی، اوس په کراره تاووم.
دا دی، اوس صحیح شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره، ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشه، زه خو منې کولی نه شو. راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، ښځو دپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، مسا کتل ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو، سمه ده. داسې به وکړو چې په فایل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو.
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسئ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تاداب اوله ډبره زموږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینې بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تاداب لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینې خورې، هله نو راشه.
وی، داسې ناڅاپه یې را باندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. داده درسم
رازا خوره دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونه وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کېږدم. داده مبارک موشه.
و نام خدا، دیر دیر دی مبارک وی.
مبارک مبارک مبارک.
نعره تکبیر
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودان وی چې ما ته یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر راورسېده.
د څه شي خبر واله؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه مبارک دی وی، مبارک دی وی.
نو وای د مات خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خلاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم.
راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه همت خانه نازوانه، هیڅ درک دې نشته. اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامی خوندوره ګوړه د درود شه. والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
بیا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په در کړې؟ ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې والکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې ده نو ګورئ، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې عقله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې لدې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر دا خوره ولا کیره نه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنار ګل کاکا ته ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي میلما د ازادي رادیو د نړیوالو میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاس، زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده، کم کړی مې ده، یعنی 50%. نو په هفته کې 3 ورځې زه ځم کار ته، پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم، نو 5:30 بجې زه باید راجګه سما او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم. او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم، سه کوم د سنټر ته ځي. او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره او روانه سم. نو تقریبا 9 بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم، او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه چې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی څه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع وم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم. او سی کوم له ما نه تجربه زیات لري، زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران ما لیدلی دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه ده سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګورئ سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سې په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه له مانه مشرم ده کېدی سي سي د روغتون رئیسم یې خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لرئ؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آبادو د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاشت وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټولې یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وي، نو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس سوه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې الکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم، او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه وو، سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول طب د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جناح میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر د تعداد سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوی سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو آقا که ولیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بیده خو پاکستان کی یو بل سیستم و سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دوی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آقا تکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستل شاگر تکره او کنو نو اغسی کلا بطب تراتو بیانو مجبورو زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصن پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی چپ دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بم پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه که سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال آلت یو یا دو سیت افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زای با و یو بل سره بم تماس که و اریکیم درلو ده نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغه لیول یو شیط مجموع توجیه سو سی کلا مجموع ملگری سو لنورو خپل تولگی لازدکون کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی آغا دی کشمیر ده نو زما آغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کوششو کو آغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روست آغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرا ما و دا بلا که یو جای گرسیدو آغا هم بیا تصادف دو دری میستی و روست خبر سو سی آغا هم دی کشمیر نو نپیشم اسی پدی که او دری ملگری سوا هم دی کشمیر و آیا سی دا دی موش ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سره ورته و یا دی موش لکه اغا دی زوان میارونه یا خصوصیات سره ورته ول چه ورته والی و دی موش پا اغا که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم ترو سپوری ماری کستا نو لپینزا تلو راتیا وم او پینزا تیا وم و نونسا و تلو راتیا کسی شامل سوما تا نونسا و حتاتیا که زفاره رسوما اغا ملگرو سر ترو سی ما آری کستا سی کل لندن تراسی ندلت ما سر وینی او سی کل
یعنی تاگ را تاگ هم لری
تاگ را تاگ لرو لنیست سر وینو او همیشه پو تماس کیو
کل چی لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی پیل کلی
یعنی فارغ تسیل سوما لپنجاب نه بیاراغ لمردان که ماستا دو شپک نیسته می پیشور که او که او بعد لیغم بیا پا کار شروع نکو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کولی سی یو تخصص واخ لما او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو تو دیسی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پو برخه که ما پو لیدریدنگ سی دی زدقی یو پوست گریجویت انسٹیتوت دا پاغی که ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نو کوستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغیو په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوه هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصې ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کاله ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم سې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلود نه و بعد لږه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لږه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړه ول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلی نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي هغه کې څه وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده ځن کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د دی سیهی اوبو ور کول دی دی وینه م م هغه دی مایا کول دی یا تیارو ول دی مریضانو ته او یعنی مختلف برخو کې دی دغه چریټی یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي. تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین کې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین سکه د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پر مخ بیایي په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي. که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث. بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادی میلمنه په لندن کې مېښ